په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبري خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت پر مخ بیول سي. پایله خبرونه کیږي له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې له پراونکو اقداماتو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نشي ازادي راډیو ته د خبرو وکړه، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. رویټرز خبري اژانس هم په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل په حواله په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به چهارشنبه هم په پاکستان کې پاتې شي کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي که څنګه. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی و چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په غبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده، او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. بلخوا په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي چې هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د خبره ښاغلي باس پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر نویلی چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال یې زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یوه برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکسی هم در ازویل چې تیرش په وسلوالو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوسټ هم برید کړی چې لامل یې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. شغلی بارکسی بیا دا هم ویل چې له برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولیکوټ او ارغنداب ترمنځ یوه سیمه کې پر وسلوالو بمبارد وکړ چې لامل یې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې له پراونکو اقداماتو ډډه وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خپلو خبرو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره سم خپل مکلفیت پر ځای او له پراونکو اقداماتو لاس واخلي. د امریکا د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ ساحل څخه یو توغندی چې احتمالاً پلاستیک راکټ په وی وشتلی دی. جاپان ویلی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر خلاف دوه توغندي وشتلی دي او زیاتوي چې دا توغندي د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلی دي. جنوبي کوریا وایي احتمال لري دا توغندي له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې جون میاشتې تر لیدنې راوروسته دا نهم توغندي دی چې د پیونګ یانګ لخوا وشتل کیږي. اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد د ختیځ په دوو اشغال سویو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې لومړی باید ټول وسلوال له هغو سیمو ووځي او له روسیې سره د 300 کیلومتره سرحد کنټرول د اوکراین په لاس کې وي.
زوبسیم نه говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо.
Не ви можете де інтхабату до جوړش په اړه خبرې نه کوو، بلکې موږ پوهیږو چې کله انتخابات غواړو باید د اوکراین د اساسي قانون پر اساس وي. موږ پوهیږو چې په هغه ځای کې د وسلو شتون ناممکن دی او د روسیا او اوکراین تر د ختیځ د روسیا او اوکراین ترمنځ د ختیځ پولو کنټرول باید زموږ وي. ولسمشر زلنسکی ویلی چې دا موافقه په منځ کې د روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په منځګړیتوب سوې چې له مسکو سره سولې ته لار هواره سي او په دونباس کې جګړې ختمې سي. او په هنګ کنګ کې سلګونه کسانو نن د غشونځي مخ ته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي او تلس کلن زده کوونکي د اعتراضونو پر مهال د پولیسو پر ډزو ولګېد. روغتي چارواکي وایي د څانګ چې کین روغتي حالت ښه دی. د پولیسو د ډزې پرون د هغو اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاوتریخجن وي. د هنګ کنګ پولیس وایي چې په ټولو کې 15 کسه په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي دي او 130 نور نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراضونو کې ټپیان شول. د خبرونو پای
تاسو زه دی رادیو ته ورجیس. حکومت وایي سول ورته لومړیتوب لري، خو هغه سول چې د حکومت په ملکیت تر سره شي.
دغه حد چې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي.
دا خبرې په داسې کې دي چې د طالبان یو هیئت پاکستان ته تللی دی. یو پخوانی طالب چارواکی وایي
عمر ټول ومتیاګان ته خاص کوي چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي دا دربدر او مظلوم ملک کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته پر ملکیانو د طالبانو حملې زیاتې شوي.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه، دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ناسمو او سمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ دپاره هغه رایې معتبرې دي چې رای ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رایلیې ته مراجعه وکړي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی. حکومت وایي سول ورته لومړیتوب لري، خو هغه سول چې په مالکیت تر سره شي. د جمهوری ریاست ویان وروسته له هغې په دې اړه په ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی. ویل کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی، افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو په دې شرط چې د افغان حکومت په مالکیت سره وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي. د یوې تلپاتې سولې لامل کیږي په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري، هیڅ ډول پرمختګ پکې نشي کېدای. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته ځي. د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د طالب استازو دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه ترسره کیږي. نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه دی ویلي، خو یادونه یې کړي چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو دا هم ویلي چې طالب استازی به له ښاغلي خلیلزاد سره هم وګوري. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت که څه هم پاکستان ته د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د اسانچارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي
مګر دغه حڅې باید د افغانستان د سولې پروسه ته تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بینالمللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیر د بحث له موضوعاتو وو. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد سادات پاکستان ته د طالب استازو سفر د افغان سولې په برخه کې مؤثر ګڼي، خو وایي پکار ده چې د سولې په خبرو کې افغان حکومت ته ونډه ورکړل شي.
سفر چې د طالبانو سیاسي استازي خصوصا خلیزاد چې بیا پیل کړی پاکستان ته اسلام آباد کې به د مختلفو اړخونو سره ګوري. اگر چې دا باید داسې نه وي شوی، یعنی مخکې مخکې نه باید دلته په کابل کې حداقل د کابل د سیاستوالو سره د حکومت سره به دا خبره شریکه شوی. هغه نه وروسته په قطر کې ولې په ټوله کې یو پرمختګ دی، زما باور دی چې ممکن دا مسله د پاکستان په لازم مرسته د پاکستان په کافي مرسته مخکې لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په کچه هڅې چټکې شوې دي. دوی ویلي چې د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو د دغه بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره سي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو یو هیات او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له هیات سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه شي ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. له شغلی سید اکبر غا سره اکرام ملا اکرام راکه کړی په سر کې ورسخه پښتنه کړی چې د دې سفر په لړ کې به د دوړو اړخونو د خبرو اجنډا تسوي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعضی مالکو کې البته هغه همسایه مملکتونه چې دي څلور مملکتونه دي یاد کړي و چې موږ به دغه سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان د خلک د مملکتونو په نامه یاد کړی و. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو داغه وخت دغه جدول په اساس باندې زما فکر باندې اوسه پاکستان په جدول کې و د دوی. نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف و په دې کې دوه مطلب و. یو مطلب یې دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې موږ په افغانستان کې د مذاکراتو خبره موږ د خوانه د ماتله سوی، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د ممالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپل په خو په ترس کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلی په افغانستان کې وي، کنن افغانستان ته دی خطر متوجه وي، سبب بل ملک ته وي، سبب سبب بل ملک ته وي. هغه ملکونه په دې دغه کې دي. نو هغه هم غواړي چې دا غم کې و طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې و مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي. نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکتو تللی و اوس پاکستان پاتو پاکستان ته.
هغه صاحب د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازي د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسو معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوی دی، یعنی دا نه معنی چې د دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناستې اوسي جلا خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی وو یا تنظیم کړی وو د هغه سفر په بنا باندې دي.
د روسي پښتنې په توګه هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي، بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نه، د امریکا له لوري نه، څومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدای شي ستاسو په نظر؟
زه دوی ویلی سم چې د آر د همسایه ملک د افغانستان که پاکستان وي که روسان وي که چینایان دي او که ایرانیان دي، هغه هم مثبت رول لوبولی شي. د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي. خو موږ ټولو همسایهګانو ته خاص کوو چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي، دا دربدر او مظلوم ملک دي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان خدا چې خلک نه دي چې هغه دلته منفي رول پرېږدي یا اجازه منفي رول ته ورکړي. نو طالبان هم د دې کوشش کوي چې دلته یو څوک مثبت رول ولوبوي او کېدلی شي چې هغه ملک هم په اوسني حالاتو کې دوی دغه نه وکړي چې هغه منفي رول ولوبوي. او که منفي رول ولوبوي نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پوهېږي چې منفي رول دی او د هغه په مقابل کې څه ویلی.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشره پخوانی طالب چارواکی سعید اکبر هغه و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورونا چار وزارت وی تر ټاکونو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو طالبانو حمله زیات سیوی دي. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې تر ټاکونو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات و. خاطر پردې څو پرې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د ولسمشر انتخاباتو څلور ورځې تیریږي، اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډیری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول، د سجمی به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغو ولایتو وکړله. هلته زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل. یعنی قوي ترینه ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
ښاغلی رحیمي وایي طالبان اوس د دې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحیمي په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړې چې په ترڅ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتې، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دې ډلې وایند زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول ترسره شوي بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي، نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو وایند وایي افغان حکومت غواړي په دا شان څرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواوو غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دواړو خوا باندې هیله من دې ته یم، په دواړو خوا مې غږ داده چې اول ختم کړي جنگ دې ورک شي. یو څلوېښت کاله اوس په افغانستان کې نن جنگ ده، هېڅ اولاد دې په څلورو لسیزو کې چې پیدا شو په جنگ کې دي، چې پناه کېږي هم په جنگ کې پناه کېږي. امیدوار یم چې جنگ له منه ټول شي، په غیر دغه نه چې دې ده نه جوړېږي. نو دا دقیق دی، داسې کوردینیټر کې د جنگ منطقه معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو دا ملکي خلک چې تلفات ویلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو موضوع څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري. د دې کمیسیون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رایې ونه مني چې له طرز العمل سره سمې نه وي کارول سوي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلاره څه ده؟ خغلی اورنگزیب پاړوای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکون کې د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د ریډی ته مراجعه وکي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغه بایومټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د څیرې واخستل شي، عکس د تذکره واخستل شي، او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د ریډی کې خپل رای ورکړي.
خغلی اورنګزیب جاتوی دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رایه پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکی تشخیص کړي. هخوا پر انتخاباتو د څارې او شمیر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډېر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت ونیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخته وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېله شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزلټونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومیټریک دستګاوي دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله ټویټر پاڼې لیکلي د ټاکنو د جمعبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړې چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمعبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د رواني میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی پروګرام. خو اوس ځینې نور راپورونه راخلو. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی وو. دغه ادارې له 250 خبریالانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبریالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوی له انتخاباتو وروسته په سلر ویشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلي چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور ویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړې او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټ اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د طلوع نیوز مسؤول میراقا پوپل آزادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامنی په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدي:
د
دشوارتر قبلی بود.
یو تر ټولو سخت ورځ وه، خو مونږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
د نجی سپیرا پور مو اورید. په خوست کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په نسبت ژوند ښه شوی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. نجیب الله خیل په خپل راپور کې د دوی ستونزې څېړلې.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله ژوند ښه شوی او علمي کچه یې لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډېره کړې چې له کبله یې د پوهنې کیفیت ورسره ښه شوی. د خوست دوه تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختار الدین جلالزوی او امیر بادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل
دوی ښکوله کېږي چې معلم پتې شویم دی اول نه تر د اوس مهاله پورې. اوس معلمانو پانتونونه یل دی، حتی کې مسترون منکي لرو. په ژوند کې هم بیخ بدر کوله، تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو له خوا تشویق شوی دی ډېر ښه ګڼه روغلی دو. زده کوونکي ښه روزل شوی دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکو د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستي وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وای
تزون پر اترون کی او داسې څوک ورزی چا د توبک نه بلکې د توبک بزای کلم ته ترجیح ورکړي او دا هیوادو دی کلم بزرغ خپل هدف ته ورسوي.
موږ د استادانو څخه دا وختونه لرو چې په وخت حاضر شي، د خپل شاګردانو ته توجه وکړي، تا شاګردان تهدید نه کړي.
ملمون موږ دا وختونه د دوی باید خپل درسونه ته توجه وکړي، خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکړي او شاګردون په مخ لوړ شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم نه بهار شي.
قومي مشر شاپور وای خون که باید په خپل دلوار کریکټر او حسنه اخلاق و بیلګوي او نور لپاره در رهنما حیثیت ولري.
سن جوړول سره باید سره ساتي برخور ونه کی ته وخت باید پر اخلاص ایماندارې د به خپل وظیفه ساته ورسوي. معلم باید هغه صفاتونه ولري شاګرد باید دغه نه زکه وکي، شاګرد دغه نه باید دغه د اخلاق نه باید شاګرد چې زکه.
بل خو د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وای معرف کې د اصلاحات او کیفی حواله لپاره به خپل هڅې ډیرې کی. د پهنې رئیس نصیر احمد روخان د خون کوستون زمینی وای کوخخ کوي د سرپناه په ګډون د خون کوستون زو او غوښتنو ته رسیدنه نه وشي.
د پهنې ریاست منتیا داده چې خپل رغنیزو اصلاحي برنامه ته به دوام ورکړي. په عین حال کې خون کې وسایل شول موږ په دې بي ګوچ خون کې لګن کوستون سره مخامخ دي. ول نه هي حسداد چې د سرپناه د ستونزې په شمول ټولو هغه ستونزې ته چې معلم نن ورځ ور سره مخامخ دي تر ډیر رسیدګي وکړو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې صنعت سره پرمختګ کړی او خوښ شاد نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد زده کوونکو دریمه برخه نجونې دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. غنوریدونکو سیمسونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب څخه لیکلي باید زلمی خلیلزاد د سولې خبري بیرته له وسلو طالبان سره پیل کړي. عزیز زابلی لیکلي کاندیدان باید له وخت مخکې دغه ډول څرګندولي ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. جعفری په نامه اوریدونکو لیکلي چې د افغانستان د هغو سیاسینو غوښتنه پر حق و چې ویلې تر انتخاباتو مخکې باید اول په افغانستان کې سوله ټینګه سي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د ښوونکو معاشونه دی زیات سی. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلی فکر نه کوم چې د طالبانو سفر د پاکستان ته ګټه وکړي، ځکه چې دا سفرونه مخکې هم سوی دی. د خبره چې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی په کانال سیمه کې د افغان بي سیم شبکه سم کار نه کوي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوي. شمالي کوریا یو ور بیا توغندۍ ازمایل دی چې دا مسله به شاید د ځینو هیوادونو د عکس العمل سبب سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندی ویشتلی دی. یوازې په اگست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ټرمپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې ویشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
له دې سره 3:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ عمومي اسمبلی پر مهال تر لیدونو وروسته سوی. په دې پیغام کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې نشي تاییدولی. د ښاغلي خلیلزاد رسنیز دفتر دغه راز وایي د خلیلزاد او طالبانو هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغو رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په 3 جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډ وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ژمن پاتې شي. دا څرګندونې وروسته لاغه شوې چې شمالي کوریا نن له ختیځ څخه څخه یو توغندی چې احتمالا بالستیک راکټ په ویشتلی دی، او اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد په ختیځ کې په 2 اشغال شوو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزه عزیزی ناوړی.
د افغانستان د کاراتې ملي فدراسیون په اولمپیک لوبو کې د سهمیې د ترلاسه کولو په هدف د غوره کاراتکارانو سیالۍ پیل کړې. د دغه فدراسیون مشر نجیب الله اسکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به د 2 ورځو لپاره د ځوانانو د ملي لوبډلې ترمنځ وشي.
هدف از این مسابقات امنیت مو بتانیم ورزشکارا را در بخش اولمپیک در وزن منفی 80 منفی 68 و منفی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
ښاغلی اسکندری وایي د دغه سیالۍ وروسته به ننجونو منځ هم د لوبې تر سره شي. د ښاغلي سکندری په خبره تر دغو سیالیو وروسته به څلور ښځینه او څلور نارینه لوبغاړي غوره شي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي د لامبو وهنې لوبډله چې د هیواد له بېلابېلو سیمو د تمریني کمپ لپاره قزاقستان ته تللې نن بیرته هیواد ته راستنېږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډلې د 2020 کال د توکیو سیالیو د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف دغه تمریني کمپ ترسره کړ. ښاغلی حمیدي وایي په دې لوبډله کې د هرات، بلخ، ننګرهار، بامیان، کابل او اروزګان ولایتونو لوبغاړي شامل دي. د دې خبره د لوبډله لاس ورځي د قزاقستان اروزونکو تر روزن اعلان دی. او د سنگاپور، زمبابوي او نیپال د کرکټ لوبډلو ترمنځ د بل شو یو درې اړخیزو سیالیو د تیر شپې په لوبه کې زمبابوي نیپال ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه زمبابوي 2، نیپال او کوربا سنگاپور 1 لوبه ګټلې ده. د سنگاپور په کوربا توپ دغه سیالۍ د تیر سپتمبر میاشتې په 20 پیل شوې او پایلوبه به د روانې اکتوبر په 16 نیټه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د میزان د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم. او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سو او داسې سوال شوه. دغه کاندیدانو، ملکانو، مشرانو دې خلکو ته پیسې ورکړې وې، وعدې ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم، زه سل رایه لرم. پخوا پرتله
باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاسي جمهوریت رای ورکړی ده او د ولسي جرګې مې ورکړی وه. په دې ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفاف وه، پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس دیني ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه مچولی شي، اوس له یوې نه بل رایه نه اچول کېده. ډېره شفافه او ډېره په زړه پورې انتخاباتو. مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو، که هر چا وګټله زمونږ ولسمشر ده، مبارکي ورته وایه. السلام علیکم.
زما ستونزا په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رای ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعاً. نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دي نه ځنډوي، د ناظرونو پیسې دي پل پر وخت ورکړي. هغو نه پیسې چې وي 2000 یا دي کړي وي، اکثره دلته راغلي دي اوس وایي 2000 دي یا 3000 دي. د کامل خان پیسې نه دي ورکړي، وایي 2000 کالداري ورکړي دي. ویني هغه افغانۍ وي د کالداري وکړه. د مسلینو هم غږ دی چې وره خپل پیسې دي ورکړي. دغه په ډېر شرایطو سره راوتلي وه. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شوی کې. مننه د ازادي راډیو.
زاپتور سره غنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په راډیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې، او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله. او دا هم د یو سوال ځای ده. د ما سټیکر باندې دا 16 میله لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نه شول. اول لامل دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و، طبعا داسې خلکو فکر کاوه چې په دې کښې موږ خوییږو او ورځ ته تکلیف و زحمت جوړېږي. او دویم لامل دا و ډېر والې د کاندیدانو، دا هم یو ستونزه وله. او نه درلودل د برنامې مشخصې د کاندیدانو، ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونو هرکلی کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیایي ستونزه لري، او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډېر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، 10 کلن 15 کلن 7 کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کغه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسېږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لمور داس پیدا شوی چې دوی یو ستونز لري لکه مستونز سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمې چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح ګرځي دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغه ته ذهني معلومات لرونکي وګړي وایو ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي باربند ګرځي دا په خپل واک نه دي دا په خپل اختیار نه دي یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي دا دی یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کړي په دا چې دغه ډېر ستر بوج دی یو خود یو مور پایس باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري دغه مور لپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري هر ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وي داسې یو نهاد وي داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی حداقل د ورځې خو زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغ دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلانونو لپاره په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي دا ځان ونه وایي دا په چاړه ځان همداسې
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي
زه عرض وکړم داسې چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلي خبره ده کورنۍ ټول نه روانشناسان دي نه معلمان دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلې ده د افغان دی په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنونسیون د مخه په خدای د لویانو د کنونسیون د مخه د ماشومان د حقونو د کنونسیون د مخه چې موږ باید دغه لاسرسي د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي څه دی لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور ته کی چې وو خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونه کی هغه خخواړه ونه خوري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او پاین زمان که د نګدی خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه می چې په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبل حساب باندې نو تبان معلولیت لرون کې ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د سروي باید وشي څومره دی د سروي که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړ دی دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرون کې ماشومان ته وروري راجستري کې او وخت نا وخت پداسې د ماشومان د حقوقو کنونسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې کپ یو هفته کې یو ورزي کپ میاشت یو ورزي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومان می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د دې خونه او روزنه مسله چې د لویي ډیر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هیڅ خدمات چې تاسو په ګوره په خو بدلته وزای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل ته څو ذهني معلول وو کماشون وو کلو وو دغه دارالمجانین ته راغله چې دا ده لار اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لوانیانو کور یا د لوانیانو زای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هیواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غونډه چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنی په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارز وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دي خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلومات لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلې دي چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان تحقیق شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوي څلور ځامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت کې یوارې ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده
درنو دوستانو کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي کله چې د کتاب نوم اخلونو تاسو ته به حتما د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی خو نه زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کېدلای شي کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي په حقیقت کې د خپل ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړي په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد فرهنګي او فکری میراث محوه کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو، تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې درلودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي. ازې مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول زکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسیدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تېر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دا ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړی د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خراب ده، او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت نه لرو. موږ اصلا ټول افغانان همداسې دي، فعلا په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو؟
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کېږي، چې بېلابېل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هېواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بېلابېل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پوهنتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصویر لیدلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نش کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کړي، زوی د پوهنتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده؟ زده کړه څه په درد خوري؟ کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډېروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي، کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناتک شکوي یعنی سخنګوي شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهات کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا په نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنګینه سعیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې.
بېله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زموږ په ټولنه کې، ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دي. دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دي. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربخښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ په اسګرزي.
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه جامع پیشرفت کولای نه شي، ټول خلک باید کتاب ولولي. وړونه نیولی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسي چې زموږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو، له کومو تګلارو ګټه پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي، دا او دې تورته پوښتنه زموږ همکارې مریم توخی پیوی مرکی کې له ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلې چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم. قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېره ضروري ده. سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دي، د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو، تنکې ځوانانو پورې، ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. که چیرې مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره ووسیږي، د کتاب د قلم سره ووسیږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې ووسیږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې. په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي. په طور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
مننه که استاد، ځینې خلک وایي چې کتاب راخله ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي چې کتاب راخله ما نشم ویلای خسته کې ګما. اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایه؟
دا یو تخنیکی خبر ده. کدی شي چې ډېر وختونه کې په علمي توګه باندې ونوسیږي، بلکې تخنیکي ووسیږي، هنرمندانه ووسیږي. یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د عده دپاره له نګاه دی، هغه فزیکي نقطې نظر از اینه چې دی په کوم ځای کې څراغ کې دی، په کوم ځای کې کینه، په کومې تاریکۍ کې کینه، مخامخ فرد مثال د روشنایي ووسیږي، له دې څخه پرته محیط ورته آرام ووسیږي، غلمغلي ونه ووسیږي، او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لوندې ښه پوخ شوی ووسیږي، ښه مجلد ووسیږي. دا ټولې خبرې د یو چا د مطالعې په سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید دی، په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دغه کې سره کم دی. نظر باید ضرورت د کورنۍ ته، نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته، یا د محیط او کوم څه چې
ضرورت هم پاگزه که موجود دکنه نو کدیشه چه د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایح څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال گاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم کتاب ولولې دا ډیره ښه خبر ده.
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کی؟
دلته مختلف لارې موجود دي. دا متودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته کتاب ورکوي په تور مثال دا ټول څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه د ولوسته د قاعده د بغدادي دی ولوستله کنه دا اتحاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده په تور مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی او حاصل چې که د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوش کلنې پورې به وسه د نه خدای بیا په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا در دخینو څخه نیولې لدی څخه شروع کیږي ته قرانې پورې مثالونه ورته ورکړي. یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره وسه توم نه لنګا دې مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به درته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی.
دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هیڅ چاره.